السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم نن سه شنبه ده د کاب هوت ومه د فبروري 15 په پیل خبرونو کوو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د نن سه شنبې لپاره د یواد په دوه دیرش ولایتو کې د واورې باران تندر او سیلونو اټکل کړی د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي په هلمند روزګان هرات زابل کندهار فراه غور بادغیس جوزجان بلخ سرپل فاریاب بامیان سمنګان لوګر میدان وردګ کابل غزنی او ګڼو نورو ولایتو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل دی په خبر پاڼه کې همدارس ویل شوی چې د هیواد په شمالي لویدیځو جنوبي ختیځو او مرکزی سیمو کې د سختو بادونو اټکل شوی چې تیزوالی به په ساعت کې له 500 څخه تر 300 کیلومتر پورې وي د هوا پیژندنې ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دغو ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د واورې کچه له 100 تر 500 سانتي متر او د باران اندازه له 500 تر 500 ملي متر پورې اټکل شوی ده د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د دوشمې پر ازویل سعودي عربستان د پولیو د لمنځوړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی ته د 500 میلیون ډالر روزمنه بیا تایید کړي د امرسته بچ په لومړي ځلې د 2024 کال د اپریل په میاشت کې ژمنه شوی او په پاکستان او افغانستان کې د وحشي پولیو د لمنځوړلو او د پولیو د باندې د بدلیدونکو ناروغیو د خبرېدو د مخنیوي لپاره ورکړل شي وحشی پولیو لا هم په افغانستان او پاکستان کې شته د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په دواړو هیوادو کې د پولیو نه نوي پیښې ثبت شوې وې د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن ضد سراسري واکسیناسیون له پرون دوشمې پیل شوی او څلور ورځې دوام کوي د طالبانو روغتیا وزارت ویلي چې باندې شپږ میلیونه تر 500 کلونو کم عمره ماشومان به واکسین شي جاپان په افغانستان کې د زیانګالو خلکو د لاسنیوي لپاره شپږ میلیون ډالر مرسته کوي د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي د جاپان له حکومت سره یې موافقه لاسلیک کړې چې هغو افغانانو ته د ژوند د ښه والي له پروګرامونو سره مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنیږي د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر یې په خپله ایکس پاڼه لیکلي د موافقې له مخې د جاپان په دې شپږ میلیون ډالر مرسته به د وریخمو د تولید د شنو خونو او د لبنیاتو د تولید په شان برخو کې دراستنو شو افغان کډوالو ملاتړ وشي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ټینګار کوي چې دغه پروګرامونه خپل هیواد ته د بیرته راستنو شو کسانو د پیاوړتیا لپاره دی او هدف یې دا دی چې دوی ته د دوامدار اقتصادي فرصتونه برابر شي د آزادې اروپا آزادی رادیو په یو څېړنیز راپور کې څرګنده شوې چې د روسیې د پراخ پوځي یرغل په درې کلنه موده کې روسي ځواکونه د اوکراین شاوخوا 15% خاوره لاندې کړې دا اندازه تقریبا د روسیې د تاتارستان د کورواک جمهوریت له مساحت سره مساوي ده په دې موده کې سلګونه زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي نه د روسیې او نه هم د اوکراین حکومت په دې اړه رسمي ارقام خپاره کړي سربیره پر دې په روسیه کې له دریو کلو راهیسې ډیری هغه وېپاڼې بندې شوي چې رسمي معلومات خپروي خو تحقیقي خبریالانو د عامه سرچینو او ټولنیزو رسنیو پر بنسټ د هغو کسانو نمونه خپاره کړي چې په دې جګړه کې ټپیان شوي دي د هغوی په منځ کې د روسیې پوځ تر 95,000 څخه سرتیري او د اوکراین د پوځ شاوخوا 70,000 سرتیري شامل دي همدارس د آزادې اروپا آزادي راډیو روسي څانګې د روسیې د دفاع وزارت د عمومي طبي ادارې معلوماتو ته لاسرسی درلود چې ښیي د اوکراین پر ضد د روسیې یرغل له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ده او د کرکټ د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي سیالیو په دوام کې مخکې تر دې چې سبا د افغانستان او انګلستان لوبډلې سره مخ شي نن به د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې میدان ته ورشي په بي ګروپ کې شامل د جنوبي افریقا او استرالیا لوبډلو تر اوسه خپلې لومړۍ مسابقې له افغانستان او انګلستان ګټلې دواړو دوه امتیازونه خپل کړي خو افغانستان او انګلستان هیڅ امتیاز نه لري د جنوبي افریقا او استرالیا سیالي د کابل په وخت ماسپښین په 2 بجو پیلېږي پروند د سیالیو په لړ کې په ای ګروپ کې نیوزیلند په درويشتو توپونو او 15 وکټونو بنگلاديش ته ماته ورکړه د بری د نیوزیلند امتیازونه څلور ته ورسول د لوبډلې په لومړۍ مسابقه کې کوربه پاکستان مات کړو په دې ترتیب بنگلاديش او پاکستان له بی ګروپه له ای ګروپ سیمی فائنل ته لوتلو کوالیف یا له کوالیفای پات شول ځکه دواړو دوه دوه لوبې وبایللې خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو وب پاڼه ازادي رادیو دات کام ته ورشئ د خبرونو التام لوستلی شئ د ملګرو ملتونو چارواکو د بشري حقوقو په نړیواله غونډه کې خبرداري ورکړې چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې بشري حقوقونه په خطر کې دي او نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ لږ وخت سره مخ ده. د بشري حقوقو شورا ته منسمه غونډه د اپریل تر څلورمې دوام کوي او د افغانستان په اړه هم یو رپورت پکې وړاندې کیږي. بل مهم راپور دا دی چې د راپورونو په اساس پاکستان غواړي افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه واړوي. یو هم د کونړ سیند د اوبو اصلي سرچینه د خیبر پختونخوا په چترال کې ده چې اوس ویل کیږي پاکستان غواړي د دغه سیند مخه واړوي. د اوبو د مدیریت کارپوهانې په اړه څه وایي؟
چترال د کابل سندیز حوضې یو مهمه څانګه ده او که چیرې پاکستان داسې کوي چې د دې اوبو منحرفۍ اړي خپل بل داخلي سیند سره وصلي نو دا د اوبو د نړیوالو که غرفي دي او که قراردادي دي د هغې خلاف عمل ده.
د پولیو د واکسیناسیون په ارتباط هم تاسو خبرو دا چې خلک اوس شکایت لري چې له کور په کور واکسیناسیون وروسته اوس طالبانو د نوې تګلارې په اساس یوازې په جوماتونو کې واکسین پیل کړی چې ورسره به ممکن ګڼ ماشومان له واکسینه بې برخې شي. په پاکستان کې افغان خبریالانو ویلي پاکستانی محکمو کې عریضه کوي څو دوی په زور له یادې وادونه ونه باسي.
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول دغه امریکې د وادې په اساس دلته راغلي. امریکا ډېر یو غټ مشکل افغانانو ته جوړ کړ ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی. هلته مزه ستونزه ډېره دي. هغوی ته
د تورخم د بیا پرانیستلو لپاره د طالب او پاکستاني چارواکو پرونی خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. دواړو خواوو کې سلګونه کسان ایثار دي. په تیره بیا د لویو موټرو چلوونکي
کدا پله ولاړي کدا دی پله ولاړي پیوم ډیره وکیو بس ورو جانا نه اند 300 روپے خرو او د مالوالان تاوان دی. زمنګم تاوان دی. روډي نشتا او به نشتا دا او د صبح نشتا د څکلو نشتا روډي نشتا یو شی نشتا نو.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو دوو جګپوړو چارواکو د بشري حقوقو په نړیواله غونډه کې خبرداري ورکړ چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې بشري حقوقونه په خطر کې دي او نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ لږ وخت سره مخ ده. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 50مه غونډه چې د روان کال د اپریل تر څلورمې دوام کوي د افغانستان په اړه هم پکې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ خپل راپور وړاندې کړی. تفصیل اسمت ساروانه ورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 50مه غونډه د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا ښار کې د دې سازمان د سرمنشیو د بشري حقوقو د لوی کمشنر په وینا او پیل شو. فولکل ترک چې د بشري حقوقو لوی کمشنر او د غونډې دوهم ویناوالو په خپلو خبرو کې خبرداري ورکړ چې نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ لپاره سره مخامخ ده. نو ځکه باید د ډیرو خطرناکو پیښو د مخنیوي لپاره ژر تر ژره اقدامات وشي. شغلی ترک وویل دیکتاتورانو په خوا د ځواک درلو چې د ډیرو خلکو خلاف د جنایتونو امر وکوي. هوشیار وسی دا حالت بیا هم رامسته کېدای شي. نوموړي زیاته کړه د بشري حقوقو نړیوال توافق د مستبدو واکمنانو او شتمنو اولیګارکانو تر فشار لاندې د ماتېدو په حال کې دی. دوی یوې ګډې او پراخې هڅې ته اړتیا لري چې په ټولنو کې د بشري حقوقو اساسي ارزښت او د قانون حاکمیت وساتل شي کنه نو له یو خطرناک حالت سره به مخامخ شي. د له همدې کبله د بشري حقوقو فعالان وستایل
زغوانم چې د بشري حقوقو زړور فعالان او مدافعان د نړۍ په هر ځای کې وستایم.
د ترک خبرې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش د خبرو تایید وکړي. د غونډې د لومړي ویناوال په توګه وویل چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بشري حقوقو سابندي شي. د شغلې ګوتریش په وینا بشري حقوقونه د بشريت اکسیجن دی خو دا حقوق اوس مهال د مستبدو واکمنانو لخوا تر پښو لاندې شوي ځکه چې دوی له دې ویریږي چې یو ځواکمن ټولنیز حرکت څه کولی شي. نوموړي بیل دي چې د طالبانو یادونه وکړي. همداراز د پلار واک حکومتونو یادونه وکړه چې انجونې له شوانځیو او شزی له خپل اساسي حقونو محروم وي.
By a patriarchy that keeps girls out of school and women at arm's length from basic rights.
د د دې اشاره د طالبانو واکمنې ته و چې لبیا وخت رسیدو وروسته د کار او زدکړو په شمول په افغانستان کې د شزو او جنو پر ژوند محدودیتونه زیات کړی دي. ګوتریش زیاته کړ چې همدارس جنگ خوښون کې کسان د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سپکاوی کوي او د جګړې او تاوتریخوالي لاري خلک له اوبو خوړو او زدکړو څخه محروموي. نموړي د جنسي اقالیتونو اصلي اوسیدونکو کډوالو او بې ځای شویو کسانو په وړاندې د زغم ورچا د کمیدو پر ستونزې هم ټینګار وکاوه. انټونی ګوتریش دا ټول کړنی او پالیسۍ د هغو ټولو میکانیزمونو لپاره واښون کې وبللې چې په چیرو اچیا کلونو کې د بشري حقوقو د ساتنې لپاره جوړ او پیاوړي شوی دی. تاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اته 500 مغونډه چې د روان کال د اپریل تر څلورمې نیټې به دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په شمول د دې شورا 22 ځانګړي راپور ورکوونکي او کارپوهان د خپل اړوندو برخو راپورونه وړاندې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
پاکستان غواړي افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه واړوي. د کونړ سیند اوبو اصلي سرچینه د خبر پښتونخوا په چترال کې د چې ورسته له کابل سیند سره یو ځای کیږي. پاکستان په دې غوړ کوي چې دغه سیند اوبو مخه د کونړ سیند پر ځای د سواد سیند ته واړوي. د اوبو د مدیریت متخصصان وایي هیڅ سواد له حقوقي پلوه حق نه لري چې هغه اوبو بند کړي یا د بایدو لورې بدل کړي چې له پیړیو راځي بلې واته بيږي. څرګند نه ده چې تر څه حد دا امکان شته چې پاکستان د سیند اوبو لورې بدل کړي. تر دې وړاندې هند له خپلې خاورې پاکستان ته د بهیدونکو سیندونو په لاره کې د لویو بندونو جوړولو پروژې پیل کړي چې د پاکستان اندېښنه یې وپاره. تفصیل اسمت ساروان اورو.
پاکستان په دې غور کوي چې د چترال سیند او بو مخه په هغه ځای کې چې د افغانستان خاورې ته داخلي شي او د کونړ پر سیند ورګډي شي واړوي او د سواد په سیند کې وبهوي. پاکستانی رسنیو د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړ چې دغه هیواد حکومت به د چترال، سوات او کابل سیندونو د پراخ انکشافي ارزونې لپاره د امکان سنجي څېړنه وکړي چې د افغانستان خاورې ته د چترال سیند اوبو تر داخلي دو مخ کې د دې سیند مسیر اړول شامل دي. د پاکستان نیشن ورځپاڼه وایي چې یو رسمي سرچینه ورته وویل د څېړنه د اوبو سرچینو وزارت تمویلوي. سرچینه زیاتوی د اوبو د انتقال هدف د چترال، سوات او کابل سیندونو د جریان تنظیم او د 2400-2350 میگا واټ برښنا تولید دی. د اوبو د مدیریت افغان متخصص نظیم سمون وای د 1990 کال په کنونسیون کې نړیوال سیندونه یا هغه سیندونه چې لې وه واده بل ته بهیږي د اوبو د شبکې یا د اوبو د سیستمونو په توګه تعریف شوی دی. ځکه چې د سیندونو خصوصیات داسې دي چې یو واحد سیند نه وي بلکې د مختلفو سیندونو یو مجموعه وي چې بیا یو سیندیزه حوزه جوړوي. نو په دې اساس که یو هیواد د دې حوزې یو شریان بندوي یا یې بلې خوا ته اړوي دا د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده.
چترال د کابل سیندیزه حوزې یو مهمه څانګه ده او کچیر پاکستان د سکی چې د دې اوبو منحرفي اړي خپل بل داخلي سیند سره وصلې نو دا دی وګو د نړیوالو حقوقا غرفې دي او که قراردادي دي دغه خلاف عمل ده او د دې تبې اجازه ورنکړل سي او نه به د ډیره ممکن وي چې دوی دا کار وکړي. ځکه چې د کابل سیندیزه حوزې یو مهم شریان یو مهم مرسیال چې دغه د کونړ سیند او د کونړ سیند چې دغه د چترال د سرچینه اخلي نو په دې اساس باندې دا د نړیوالو حقوقو خلاف عمل ده.
د کونړ سیند د خیبر پښتونخوا د مستوج له برخې سرچینه اخلي چې د چترال په لویدیس کې د مستوج سیند او په جنوب کې د چترال سیند په نوم یادېږي. د چترال سیند د اراندو چترال لاري د افغانستان کونړ ولایت ته داخلي شي. وروسته کونړ سیند د جلال آباد په سیمه کې له کابل سیند سره یو ځای کیږي او نوم یې د کابل په سیند بدلی شي. کابل سین بیا د مومند ولسوالۍ د لارې بیرته د خیبر پښتونخوا خاورې ته نه وسی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
پاکستان کې افغان خبرلانو ویلي پاکستانی محکمو کې عریضه کوي څو دوی په زور لیا دی واد ونه باسي. د پاکستان حکومت خبرداري ورکړې چې اسناد لرونکي افغانان هم باید د مارچ تر پای له اسلام آباد او راولپنډي اوزي. په دې ډله کې لزګونه هغه خبرلان هم شته چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تښتېدلې دي. د راپورو له مخې لزګونه افغان خبرلان چې ویل کېږي ژوند په خطر کې دی، پاکستان کې اوسېږي، اولته د بهرنیو هیوادونو په تیره بیا امریکا ته د تلو په تمه ناست دي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک له اسلام آباد رپورټ راکوي.
په پاکستان کې اوسیدونکو افغان ژورنالیستانو پریکړه کړې ده چې د دې هیواد نه په زور وستلو خلاف عدالت ته درخواست ورکړي. دا پریکړه د بې کورشو افغان ژورنالیستانو په غونډه کې وشوه. غونډه په 16 فروری د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې فریډم نتورک په دفتر کې ترسره شوه. د غونډې صدارت د فریډم نتورک مشر او په پاکستان کې د بې پولو ژورنالیستانو یعنی آر ایس ایف نماینده اقبال خټک وکړو. په غونډه کې په کډوال ژورنالیستانو سربیره پاکستانی ژورنالیستانو هم برخه واخیسته. دوی وویل چې په اسلام آباد کې تر سلو زیات افغان ژورنالیستان اوسی چې په افغانستان کې په کال 2021 کې د طالبانو واک تر رسیدونه پس دریم هیواد ته تلو لپاره پاکستان ته راغلي دي. خو اوس د پاکستان حکومت دوی ته ویلي دي چې د 1 مارچ نه پس د اسلام آباد او راولپنډۍ نه اوزي. دوی ویل چې نورو هیوادونو ته د دوی د لیږدولو پروسه هم ډیره ورو ده او امریکا خو درې میاشتې ځنډولې ده. د غونډې یو ګډونوال محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې په دوی کې داسې خلک شته چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړی دی او که بیرته افغانستان ته ولیږل شي نو ژوند ته خطر پېښېدای شي.
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول د امریکې د وعده په اساس دلته راغلي. امریکا ورته ویل چې تاسو راشي پاکستان ته موږ بدلته د دې ځای نه تاسو انتقال کو امریکې ته. ډیر یو وخت مشکل افغانانو ته جوړ کړ ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی. هلته مزه ستونزه ډېرې دي هغوی ته. نو هیله دا ده چې د امریکا دا نوی ولسمشر ټرمپ صاحب خپل هغه پالیسي چینج کړي او دغه کسانو سره چې وعده کړی دوی زر تر زره هغه امریکې ته انتقال کړي او کار نه ورته چټک.
اقبال خټک غونډې ته وویل چې هغه به د آر ایس ایف او د ژورنالیستانو نورو ملکي او نړیوالو سازمانونو سره تماس نیسي او د افغان ژورنالیستانو لپاره به مرسته ترې غواړي. د غونډې یو بل ګډونوال اعظم خان جوادی مشال رډیو ته وویل چې پخوا به د پاکستان حکومت دوی ته د شپږو میاشتو یا د کال لپاره ویزه ورکوله، خو اوس د یوې میاشتې ویزه ورکوي.
زموږ دلته غوښتنه دا وه یو خدا چې د افغان ژورنالیستانو لپاره د دوی د ویزو د تمدید پروسه باید جدي شي، چټکه شي. دغه یو میاشتنۍ پروسه چې اوس د هره میاشت تمدیدول دا واقعا د ژورنالیستانو لپاره ډیره سخته ده او په زمن کې هغه ژورنالیستان چې دلته په خطر سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده له دغه نهادونو نه دغه نه زموږ غوښتنه دا وکړه چې له بهرنیو سفارتونو سره زموږ کومې پروسې چې دي دا باید ورسره مخ ته لاړ شي او د دوی نه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ پروسه لږ تیزه کړي.
په غونډه کې قانون پوهانو هم ګډون وکړو او ویل چې پېښور های کورټ په پریکړه کې حکومت په زور د افغان سندرغاړو او هنرمندانو د وستلونو منع کړی دی ځکه چې په افغانستان کې د هغوی ژوند ته خطر دی. دوی به د افغان ژورنالیستانو لپاره هم عدالت ته عریضه ورکوي. په غونډه کې موجود د انډیپینډنټ اردو ایډیټر هارون رشید مشال رډیو ته وویل چې پاکستانی ژورنالیستان هم د پاکستانی چارواکو او د هغه سفارتونو سره په تماس کې دي چې د افغان ژورنالیستانو کیسونه پکې پراته دي.
زمون چې کم پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې وشو نو ښکاری دغه چې یو ریاستی سطح باندې یو فیصله شوی ده چې افغانان چې دی هغوی ټول به موږ وباسو. خو مشکل دا دی چې دا کې داسې جرنلسټان دي چې هغوی د طالبانو خلاف لیکلي دي او داسې جرنلسټان دي چې هغوی په سوشل میډیا کې یو اینټي طالب یو خبر باندې لایک کړی دی نو هغه باندې د هغه نه پوښتنه شوې ده. نو د دوی ژوند خو ډېر سخت خطر کې دی. کوشش کوو چې د چارواکو سره ملاو شو، بیا قانوني لارم باندې نن غور وشو، لتونو ته سره رجوع کو او ګورو چې کاغوی نه سم داسې امداد کې دي شي سم امکان لري.
پاکستان په کال 2023 کې د بې اسناده کډوالو وستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر اتو لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
وربشو تورخم ته هلته پرون طالب او پاکستانی چارواکو د دروازې د بیا پرانستلو په اړه باندې بحثونه کړي دي چې ظاهرا دغه بحثونه بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. د فبروري په 20مه د طالبانو د چارواکو په خبره پاکستانی لوري د تورخم دروازه تړلې ده. علت یې هم د تورخم دروازې سره د تاسیساتو جوړولو چې په لانجو باندې واوښتل او پاکستان په غبرګون کې دغه دروازه د هر ډول عبور او مرور لپاره وتړله. اوس هلته ګڼې لارې ایسارې ولاړې دي او چلوونکي وایي چې د ورځې په تیریدو د دوی تاوانونه زیاتېږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
دا د تورخم د دروازې سره سیلما په لنډی کوتل کې افغانستان ته مال وړونکي ټرکونه ولاړ دي. دا لاری پس دا هغه ولاړی پاتې شوی کله چې پاکستانی او امنیتی ځواکونو د فروری په 20مه پورې غاړه تا د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د مورچو جوړولو په سر د لانجې لکبله د تورخم دروازه وتړله.
زیان راته دا وړي ټیډم جوړ کړی په $400 راخیستې د ټولیم په کې دوه پیریو کې کله پله ولاړي کله دی پله ولاړي شپې هم ډېرې وکې او بس ورو جانا نه دلته دا روپۍ خورو او د مال والا هم تاوان دی زموږ هم تاوان دی د ورځې موږ ۲۰۰۰ روپۍ خورو ډریور تنخواه ټریپ را باندې را روان دی زموږ خپل د کور مصرف هر څه قیصه را باندې را روانه د دلته مر څه په ولاړه دی ډوډۍ نشته اوبه نشته د اودس اوبه نشته د څکلو نشته روړی نشته یو شی نشته نو
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستان حکومتي ځواکونو ترمنځ د کړکېچ جوړېدو وروسته د تورخم دروازه وتړل شوه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ ناسمه تعلقاتو له امله د تورخم دروازه څو وار وړاندې هم تړل شوې ده.
دا خو داسې نقصان دی چې ډېرې تباه شو بیټرۍ تباه شوې ارڅخ بس ګاډه خو چې رواني نه خرابېږي چې ولاړې بس هر څه خراب دي پیسې دي وروره جانانه د ډرایور روپۍ راځي د کلینډر روپۍ راځي هر څه راځي د دې تاوان دغه دی چې وروره جانه ټیټ ورو $100 هغه $300 په میاشتو شپږ میاشتې ټیم دی پکې ورو په شپږ میاشتو کې موږ دوه پیرې نه کوو هله ګیر د دې نه بند شو ګیر د هغې نه بند شو میاشت هغې مخې ولاړې میاشت دی.
دا اسلام آباد او کابل ترمنځ د دې راپور برابرېدو پورې د تورخم د دروازې پرانیستو په اړه مذاکرات نه دي شوي. پاکستانی چارواکو د فروری په 20مه مشال ریډیو ته ویلي ول چې ځواکونو د طالبانو د ځینو مورچو په جوړولو اعتراض لري او وایي چې هغوی په لانجمونو ځایونو کې تعمیراتي چارې روانې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په خپل خاوره تاسیسات جوړوي یو دا چې د پاکستان له لوري بې له خبرداري لاره تړل شوې ده.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې په شپږ سو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن زیت واکسیناسون پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت او پولیو د پاک افغانستان سازمان ویلي په دې څلور ورځنی کمپاین کې نږدې 6.3 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه له 5 کلونو کم دي واکسینېږي. جزئیات د عابدی سپوږمې په رپورت کې.
سه چهار ماه جلوتر یک دفعه واکسیناتور آمدن واکسین میکردن ولی در اون صورتی که ما کمال مردم واکسین شو خو اونا اینقدر مسئولیت پذیری نمیکنن فقط همین.
رامش آزاد نومیږي او د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ولایت چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ په کې د پولیو یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوه. دغه پیښه د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ په قرتو کلي کې ثبت شوې او اغیزمنه یوه 15 کلنه نجلۍ ده. رامش آزاد دغه پیښې ته په اشاره وایي چې د طالبانو له لوري د پولیو واکسین د تطبیق نوې بڼې هغو کورنیو ته چې غواړي خپلو ماشومانو ته دا واکسین تطبیق کړي ګڼې ستونزې راولاړې کړي دي. د ازادي راډیو ته وایي
مسولیت پذیر نه دي. یو جمعه تراشی دو پریک دی جو ته چیلاړ شي سلور پریک دی نظارت کون کی هم پسر نه لري. ډیره داسې کسان اوس هم شته چې د حجاب موضوع مهمه بولي خپل ماشومان جمعه ته نه وروړي ځکه نارینه په کور کې نه وي او سیاسري د کورنۍ لویری ماشوم جمعه ته نشي وروستلې.
د ننګرهار اوسیدونکو عبادت هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې وو واکسین به کور په کور په لګیدل او ډېرې ماشومان ته به واکسین کېدل. اوس واکسین کور په کور نه په لګیږي. ډېرې ماشومان د واکسینو نه بې برخې دي. ډېر وخت شو چې زموږ ماشومانو ته هم واکسین نه دی شوی او دا راتلونکي کې د ماشومانو د راتلونکي ژوند لپاره یو غټه ستونزه جوړېدلی شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان په 1400 ولایتونو کې د پولیو واکسین تازه کمپاین پیل شوی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه په یو ویډیویي پیغام کې چې پر خپل ایکس پاڼه بخوانی ټویټر یې خبره کړې ویلي چې په دې کمپاین کې به چې 4 ورځې دوام کوي نږدې 6.3 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. ښاغلي زمان د هغو ولایتونو نمونه نه دی یاد کړي چې پکې دا کمپاین پلی کیږي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند له خلکو د کلیو له مخورو او دینی عالمانو غوښتي چې د واکسین په تطبیق کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دوی له ټیم سره همکاري وکړي. یاد وزارت د دغه کمپاین د تطبیق د بڼې په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې په کور په کور کمپاین بندیز لګولی او لا هم دا چاره عملي کوي. په کابل کې یوه واکسیناتور چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي، د کور په کور د واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
مخکې د کور په کور واکسین پر مهال ډیر موږ راحت وو او هیڅ امکان نه و چې ماشوم دې د واکسین څخه پاتې شي، خو اوس چې نسو کولای کور په کور ولاړ سو، ساید په ساید کار کوو او وروسته نسو کولای چې د غیر حاضرینو او نور ماشومانو پسې ولاړ سو، نو هغوی پاتې کیږي. هغوی چې لاسرسی لري چې راسي وسایتو ته، نو راځي. هغوی چې نسي کولای پاتې کیږي. موږ غوښتل چې بیرته دا روان کور په کور سي، خو له بده مرغه مو کومه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
په افغانستان کې د واکسین د تطبیق په اړه اندېښنې له هغه وروسته ډېرې شوې چې طالبانو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې کور په کور د پولیو د واکسین تطبیق بند کړ او پر ځای یې جومات په جومات، دیره په دیره د واکسین تطبیق پلی کړ. دا اقدام د دې لامل شو چې ګڼ شمېر ماشومان له دې حیاتي واکسین څخه بې برخې پاتې شي. افغانستان د پاکستان ترڅنګ لا هم د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو څخه دی چې پولیو پکې جدي روغتیایي ګواښ ګڼل کیږي او پکې په بشپړ ډول له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري میاشتې د پولیو خبر پاڼې له مخې په 2024 کال کې افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ګاونډي پاکستان کې یوازې 13 اونۍ 93 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د سیمې د عامې روغتیا لپاره یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
وربشو خوسته د تیریزوی پلری پتیسی مکی د زرګونو تماشاچانو په ګډون د کرکټ پایلو بوښوه. د لوبو تابع کونکو د دې تورنمنت هدف د ځوانانو ورزشی استعدادونو روزنه، لنشي توکو د دوی راګرځول او د ځوانانو ترمنځ د اړیکو ټینګښت یاد کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا د خوست د لری پرتی سیمې د تریزیو د منځواړو پر میدان د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د نهه نوي لوبډلو ترمنځ دا کرکټ تورنمنت پایلو بده چې لومړی مقام او اتلولی د علي شیر د للمی ټایګر لوبډلی او دوی مقام د کندی او صحرا بازانو ترلاسه کړ. یا تورنمنت چې ست د پاسه درې میاشتې وخت ونیو، هر مازدیګر زرګونه کسان ننداره ته ورتلل. د لوب تابعیا کوونکی رفیق حقیار مشاد راډیو ته ویل
د خوست ولایت تړمن تریزی ولسوالۍ اتفاق منځوړ پر میدان د ټیټین تورنمنت چې جوړ شو، مخه هدف مو د ځوانانو یواله د نشئی موادو پر ضد او د بیلابیلو سیمو د ځوانانو آشنا کول وو.
ورزشکاران وایي سپورت د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د افغانانو د روغتیا او په ملي او نړیوال ډګر کې دوی لپاره د بریا په ترلاسه کولو کې به ارزښت دي، خو مالي امکانات لږ دي او دا تشه اړونده ادارې او د هیواد شتمن او ملي سوداګر په ګډه ډکولی شي. د دې لوبو دوه تنه لوبغاړو ذبیح الله محمدي او احسان ګربز ویل
ډېر خوشحاله یو چې ځوانانو ته دا رقم د لوبې برابر شوي دي. د نورو پانګوالو نه مو همدا غوښتنه ده چې ځوانانو ته د لوبې فرصت برابر کړي تر څو ځوانان لوبې مصروفه وساتي.
دا رقم تاسو سره خو زموږ لپاره ډېر مهم دی، بیا په خصوصا کې د هغه لوبغاړو کسانو لپاره چې په کلي کې لایا ګرځي له نشه یي توکو څخه ګرځول کېږي. موږ د اولمپیک نه را غوښتنه کوو چې دا رقم تر ټورنمنټونو نور هم ډېر کړي چې ورزشکاران ته زمینه کې برابر شي.
بلخوا د خوست د کرکټ بورډ استازی اموي د خلکو او ځوانانو لیوالتیا ته په کتو دوی د دې سپورت د پراختیا پلان لري او له هر ممکن لارې به هڅه وکړي چې دا ډګر لا وغوړیږي. د کرکټ بورډ یو استازی حلیم بیدار ویل
موږ ماشاءالله په هر ولسوالۍ کې د خو میدانونو جوړول په پلان کې لرو. له هغه ترڅنګ موږ ولسوالۍ منتخب لوبډلې انتخاب کړې دي چې د هغو د جملو څخه به موږ یو خوست ولایت لوبډله جوړو.
سره لدې چې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې ورزشي لوبې او سیالۍ په ځانګړي ډول کرکټ، والیبال او فوټبال لوبې ډېرې دي، خو د ښار په پرتله په اطرافي او لرې پرتو سیمو کې د اوسېدونکو ننداره او د ورزشکارانو تشویقول ډېر دي.